دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چیوال ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې هر څه ژر به د افغانستان لپاره د دې سازمان نوې استازي وټاکل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون رسنوي ته وویل که څه هم د دې پریکړې لپاره مشخص مهالوېش نه دی ټاکل شوی، خو په خبره ایدا موضوع تر جدي څرلاندې ده او کار پرې روان دی. تمه وه چې د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له بحثونو وروسته یوه پریکړه وشي، خو ښکاري چې لا هم غړي هیوادونه په دې اړه بشپړ همغږي نه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څه باندې 2/3 برخې غړیو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د ښځو د کار او آزاد تګ راتګ د حق په ګډون ټول ځپون کې او تبعیضي سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیت شورا بیګا د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له غونډې وروسته خبره کړې، د امنیت شورا یولسو غړیو اکوادور، فرانسې، ګیانا، جاپان، مالټا، سیرالیون، سلوینیا، جنوبي کوریا، سویس، بریتانیې او متحده ایالاتونو یادونه کړې چې په افغانستان کې یوازې هغه وخت تلپاتې سوله ټینګېدې شي که دا هیواد یو ټول شموله سیاست مخې ته یوسي او د ښځو نجونو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ګراوند ټروت سولوشن مرستندوی سازمان په یو راپور کې په افغانستان کې یوازې د 2% معلولینو بشري مرستو ته د لاسرسي خبر ورکړي. یاد سازمان په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اگست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې له څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندوی سازمان ویلي چې یوازې 2% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 1.5% بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت کوم ایتلاف غونډې ته نن وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی له دفتره بیگانه وخت په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دا غونډه نن د افغانستان په وخت ماخام په 9:00 په بهرنیو چارو وزارت کې د بوستون پلانتون او د دې وزارت په ګډ کوربتوب جوړیږي. د اعلامیه لمخې دغه ایتلاف د غونډې ته د خصوصي سکتور، مدني ټولنې، پوهنتونونو او حکومتونو استازي بلل شوي او دوی به دغه ایتلاف د نویو نوښتونو او دا چې هغه له نورو لوبغاړو شریکانو سره په څه ډول پر مخ وړل کېدای شي او ګډ هدفونه ترلاسه کېدای شي خبرې وکړي. امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی د قامی اسامبلی د غونډې لراغښتو انکار کړي، خو د هغې اسامبلی رئیس راجا پرویز اشرف د غونډه رواني میاشتې پر 9/10 وربللې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډاکټر عارف علوی د فبروري پر 6/10 د پارلماني چارو د وزارت سپارښتنه له لاسلیک کولو پرته ستنه کړې وه. یاد وزارت ولسمشر ته سپارښتنه کړې وه چې د اتمې فبروري په ټاکنو کې د منتخب شویو غړو د سوګند پورته کولو لپاره د قامی اسامبلۍ غونډه وروبلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن وایي که له حماس سره د برمته شویو یو شمېر کسانو د خلاصون هوکړه وشي، اسرائیل به د راروانې میاشتې په جریان کې په غزه کې جګړه بنده کړي. په دې اړه مو دې راپور ته پام راګرځو.
د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله یوه ترګره ډله بولي. د متحده ایالاتو، مصر او قطر مذاکر کوونکي د یوې موافقې پر طرحې کار کوي چې له مخې به یې حماس د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشي کولو او د شپږ اونیو لپاره د جګړې د درولو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشي کړي. شافعي سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
راپورونه وایي چې اسرائیل پرون د لبنان په ختیځ کې د بیعلبک خر په شاوخوا کې پر دوو اهدافو هممهاله هوایی بریدونه کړي. دوو امنیتي سرچینو رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا خبر ورکړي. د راپورونو له مخې د دې بریدونو موخه د حزب الله اړوند یو دوه پوړیزه ودانۍ او د دې ډلې یو وسلتون و چې په ترڅ کې لږ تر لږه د حزب الله دوه غړي وژل شوي. د غزه په ترانګه کې د جګړې لپیل وروسته په تیرو څلور میاشتو کې د لومړی ځل دی چې اسرائیل په لبنان کې دننه اهداف په نښه کوي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار یې د روسیې له دیارلس بي پیلوټ الوتکو څخه یولس ویشتلي او راغورځولې دي. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې همدار زوین چې د روسیې له شپږو کروس توغندیو څخه هم دوه له منځه وړي. د اوکراین پوځ وایي چې دا بي پیلوټ الوتکې او توغندي د خارکیف، سومي، دنیپرو پتروپسک او څو نورو سیمو په پیزا کې په نښه شول. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي چې د اروپایي ټولنې مشرانو په خپل سرمشریزه کې د داسې یو ائتلاف پر جوړولو هوکړه کړې چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره اوکراین ته د منځني او اوږد واټن وشتون کې توغندي او بمونه ورکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی وایي چې د ترکمنستان د وزیرانو شورا د برستيال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف سره په کتنه کې د نورو مسلو سربیره د ټاپې د پروژې د عملی کېدو په لارو چارو کې هم خبري کړي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان فکر کوي چې لا هم نړیوالې مالی ادارې د دې پروژې تمویل ته لیوالتیا نه لري. نور تفصيل د اکرام شنواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی د ترکمنستان د وزیرانو شورا د مرستيال او د بهرنۍ چارو وزیر رشید مردوف سره تیر ورځ په شکابه کې کتلی او د افغانستان او ترکمنستان په دواړو خيزو اړیکو د لاجور ډالر په پراختیا یې خبري کړي. همداشان دواړو خواو هوکړه کړي چې په نږدې راتلونکي کې په شکابه کې د لاجور ډالر د مسیر پنځګونو هیوادونو د سازو ناسته ترسره شي. دغه وزارت خو په وخت پر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دواړو لورو هوکړه وکړه په لوړه کچه په اړوندو برخو کې کارته د باور کې تر څو د دواړو هیوادو د ګټو پر برخه کې ستر عملی ګامونه پورته شي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ کې پلاوی چې دغه حکومت د قانون او پټرولیم او د اوسپنې د پټلۍ او د برېښنا د شرکت چارواکي هم پکې شامل دي د یک شنبې په ورځ د کابل څخه اشکابات ته تللی دي. مولوی متکی د ترکمنستان یو تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د رشید مردوف په مشرۍ د ترکمنستان د دولتي پلاوی سره د نورو مسلو ترڅنګ د ټاپي د ګازو د نلیکې د پروژې پلان خبرې کړي.
سفر ترکمنستان خیلی خوب بود الحمدلله. وزیر صاحب محترم امور خارجه ترکمنستان ملاقات خیلی طولانی داشتیم. امروز تمام روز سر صحبت ها و موضوعات تیر شده. موضوعات مهمی که داشتیم موضوع لوله تاپی بود، همچنان در بخش برق چطور زیاد شود و همچنان در موضوع خط آهن بود. یعنی همه موضوعات خوب صحبت شد. موضوع تجارت هم خیلی مهم بود، سری و هم بحث شد.
د طالبانو د حکومت دغه پلاوی د ترکمنستان د حکومت د چارواکو سره د ټاپي د ګازو د نلیکې د پروژې د کار د بیا پیلېدو په اړه د سلا مشورې په داسې حال کې کړي چې ترکمنستاني چارواکو د پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه کوم نړیوالې مالي ادارې دغه پروژې تمویل ته چمتووالی نه دی ښودلی. که څه هم نړیوال بانک څو ورځې دمخه د قرغیزستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د کاسا زر د برېښنا د مزي د غځولو د پروژې د بیرته پیلېدو اعلان کړی، خو تر اوسه د ټاپي د ګازو د نلیکې د پروژې د بل لپاره کومې نړیوالې ادارې لیوالتیا نه ده ښودلی. د اقتصادي او وسط ایسار زیوی چې د ټاپي په څیر د لوی پروژو عملي کېدل ډیرو پیسو ته اړتیا لري، چې د فکر کې اوس په طالبانو حکومت د نړیوالو مالی ادارو د ملاتړ پرته د خپلو داخلي منابعو څخه دا پروژه نشي عملي کولی.
پروژه ټاپي را قبلا بانک جهانی، یوسایدی امریکا و سایر نهادهای بین‌المللی تمویل مالی میکرد. فعلا این نهادها حاضر نیستن با توجه به وضعیت تجاری در افغانستان. حکومت طالبان در افغانستان یک حکومت نیست که مشروعیت داخلی و ملی داشته باشه. از این جهت فکر نکنم که به آسانی اینا حاضر شوند تمویل مالی بکنن. در غیر این صورت طالبان چنین تواری نداره که بیایه بالای پروژه های کلان اقتصادی پول خرج بکنه. این پول ها را ندارن، اینا فعلا درگیر مسائل دیگری هست.
اقتصاد دغه استاد وی چې د دې سربیره د ټاپی پروژې په سیر د لوی پروژو د پلي کېدو په وړاندې سیمه ایزې سیالۍ هم لیدل کیږي چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره خلډونه راولاړول شي. ښاغلی رضایي وی چې د فکر کې چې دې پروژې پلي کېدل به نور وخت هم واخلي. د ترکمنستان څخه افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د نلیکي په دې پروژه باندې کار په دویو مالسیا کې په افغانستان کې طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال پیل شوی و، خو تر اوسه لا هم د افغانستان په دننه کې په دغې پروژې باندې عملا کار نه دی پیل شوی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
ملګری ملتونو ټینګار کوي چې ډیزر به د افغانستان لپاره نوي ځانګړې استازې وټاکل شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي که څه هم د دې پریکړې لپاره مشخص مهال ویش نه ټاکل شوی، خو په وینا یې د ځانګړې استازې د ټاکلو موضوع تر جدي څار لاندې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ملګری ملتونو ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د افغانستان لپاره نوي ځانګړې استازې وټاکي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي د ځنګړي اساس ټاکلو موضوع تر جدي بحث لاندې ده.
د ملګرو ملتونو لمشر څخه غوښتل شوې چې ځنګړي استازي وټاکي. دا بهیر روان دی. دلته کلونه تجربه ما ته خودلې چې نه باید یو مهال ویش مشخص کړم، خو پوهیږم چې د موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي او په بیړه او هر څومره ژر چې وکولای شو یو شخص معرفي کړو دا کار به وکړو.
د دوه په غونډه کې هم چې تیر اونۍ وشوه یو بحث د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي اساس ټاکلو وو. د طالبانو حکومت د نوي اساس ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلې دی، خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په ډسمبر کې د طالبانو د حکومت سره تعامل د څرنګوالي په اړه هغه پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړه چې پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی وو. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د امریکا غږ سره په مرکه کې د نوي ځانګړي اساسي پر کار شک وښود.
فکر کوم د ملګرو ملتونو هر استازي به په نیویارک کې د خپلو سیاسي مشرانو د ضعف له کبله په کمزوري دریځ کې وي.
بل خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بند درازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. لدې غونډې وروسته د امنیت شورا په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سول او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو له لارې ممکن ده چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي. د امنیت شورا په افغانستان کې لنجونه او خصه طالبانو سیستماتیک تبعیض غندل او ترڅنګ د ټولو هغو فرمانو د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې لنجونه او خزي لزده کړو کار سیاسي او ټولنیز مشارکت او د بیان ازادي راګرځوي. د افغان مرمن تاریخ د خوځښت په نوم غورځنګ وای طالبان د افغانستان نامشو حاکمان دي او نړیوال دي. د طالبانو سره د مذاکراتو پر ځای هغوی محاکمه کړي.
با گذشت هر روز از استحکام پایه های حکومتشان در سایه حمایت های خارجی به اطمینان بیشتری دست می‌یابند و به تبع فرامین بیشتری در راستای محدود سازی شهروندان به ویژه زنان صادر کرده و حلقه زندگی را تنگتر می سازد.
ټاکل شوی د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټن بلینکن د سشنبه په ورځ د فبروري په 8مه د افغان مرمنو د ځواکمنېدو او انعطاف منلو په نوم د دغه وزارت او د امریکا د باسن په هانتون په ګډ نوښت غونډ ته وینا وکړي. دغه نوښت هدف افغان مرمنو انجون ته د زده کړو کار او تشبث په برخه کې د لسرسي ملاتړ خودل شوی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ به ممکنه راتلونکي دوشنبه یو اوربند شي او د روژې میاشتې تر اخیره به دوام وکړي. د اوربند د ویروغ جوړې له مخې کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سیشن بی په سهار د غزې پر جنوبي څنډه رفح ښار باندې د اسرائیل په وایي برید کې د نړېدلې ودانۍ نه د ښځو او ماشومانو په شمول ډیر مړي وایستل شو. د وران شوي کور یو ګاونډي یاسر عفیفي د اسوسییټډ پریس اژانس د ویلي چې په ودانۍ کې څه ناڅه سل کسان راټول شوي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان وو.
موږ له ودانۍ مړي وایستل، هغه حالت د لیدلو نه و. نه پوهیږم دا وضعیت به نور څومره دوام کوي. تاسو هم خرابۍ ته ګورئ. هلته تقریبا تر سلو ډیر کسانو. آیا د ماشومانو او خلکو وشتل منع نه دي؟
اسرائیل خبرداری ورکړی چې په رفح سیمه کې به ځمکني عملیات نور هم پراخ کړي. داسې یو اقدام چې نړیوال یې اندېښمن کړی دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبې په ورځ ویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ یو اوربند ته هیله مند دی چې جګړه بند شي او د دې فرصت به برابر شي چې راتلونکي اونۍ د پاتې برمته کسانو خوشی کېدل پیل شي.
زه هیله من یم چې د همدې اونۍ په پای کې پیل شي. لږ تر لږه زما د ملي امنیت سلاکار راته وایي چې موږ ورته نږدې شوي یو، خو تمام نه یو. او زه راتلونکي دوشنبې ورځ ته هیله من یم موږ به یو اوربند کړی وي.
خو د اسرائیل د دفاع وزیر د دوشنبه په ورځ ویل چې جګړه ته به دوام ورکړي او د اوربن عملی کېدل عملی نه دي.
که څوک دلته په دې خیال وي چې زموږ د یوې جوړې له مخې د غزې په جنوب کې برمته شوي کسان به خوشي شي او جګړه به بنده شي او روان حالت ته په کتو هر څه به سم شي، هغوی غلط دي. موږ به جګړې ته دوام ورکړو او له دې پرته چې په جنوبي ساحه کې څه پېښېږي جګړې ته به تر هغې زور ورکړو چې تر څو خپل
دا جګړې چې د حماس ډلې لخوا د اسرائیل په جنوبي ساحو کې په بریدونو پیل شو او 1200 کسان یې چې اکثریت پکې ملکی خلک وژل شو او شاوخوا 250 نور یې برمته یوړل، لامل ټوله غزه ویجاړه شوې ده. په غزه کې د روغتیایي چارواکو په وینا چې د ملکی خلکو او وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي، وایي نږدې 1000 خلک په غزه کې وژل شوي دي چې 2/3 یې ښځې او ماشومان دي. اسرائیل بیل کم ثبوته د لزر وسلوالو جنگیالیو د وژنې ادعا لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لاندو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رپ و راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0، 9315.5 میگا هرتز او ریدلشید.
په غزه کې د بشری مرستو لپاره د وی اداري ویاند رحم جعفری وای چې تر هر څه زیات د غزه خلک یو دایمي اوربند ته ضرورت لري کړه نور ماشومان مرمنې او خلک به وجل شي. هغه وای مرستندو اداري نشي کولای د بمباري او پجریان کې کار وکړي. هغه زیات کړه چې جګړه دوام وکړي نو د غزه خلک به په انسانیت باور وبایلي په موکړي د هغه سرسمګتي مرکې ته. په غزه کې د ماشومان او خزو زیات څنګه دي؟ دوی په دې وخت کې تر ټولو زیات څه ته اړتیا لري؟
په غزه کې د خزو او ماشومان وضعیت ډیر بد دی. د غزې د اوسیدونکو بیړنۍ اړتیا اور باندې ماشومان او خزې په بې توپیره بمباریو کې پنخه کیږي. تر یو لزرو زیات ماشومان او تر وزر زیات خزې وژل شوی دي او همدارنګ مونږ له 15 زرو څخه ډیر ماشومان لرو چې یتیمان شوی دي. دوی اوس پراته له مور او پلار څخه ژوند کوي. برسره پر دې په غزه کې هر ورځ دوه ماشومان او پرتل انستیزي په یاله سونه پریکيږي. نو دا د ماشومان وضعیت دی. په غزه کې ماشومان ډیر زوريږي. په دې برسره دوی کافي خواړه نه لري او له لوګي سره مخ دي. همدغه ډول میرمنې د ډول ستونزو سره هم مخ دي. هر میرمن دلته د خپلې کورنۍ د غړي یا غړو د وژل کېدون زوريږي. یای ماشومان وژل شوي، یای میړه او یای هم نور خپل خپلوان. په غزه کې پر هر یو ساعت کې دوه میرمنې وژل کیږي او د دوه ساعتونو په وخت کې و ماشومان وژل کیږي. تصور وکړئ دا شمیرې څومره لوړې دي.
موږ ته د خپل سازمان د کار پاړو وای. آیا تاسو توانیدلې چې په غزه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړئ او په دې کار کې تاسو د کومو ننګونو سره مخ یې؟
موږ د جګړې په پیل کې په غزه کې بیړنۍ حالت ته سمدستي ځواب ووای او زموږ مرستې د خوراکي توکو، بیړنۍ مرستو رسولو او ځینې کورنیو ته د نغدي مرستو په چمتو کولو باندې تمرکز دی ترڅو دوی وکولای شي خپل توکي واخلي او خپل اړتیاوې پوره کړي. او همدارنګ موږ په سویل کې داخلي بې ځای شویو خلکو ته ګرم خواړه هم چمتو کړي دي. موږ د خزو لپاره د هغوی د اساسي ضرورتونو د اړتیاو په اساس مرستې برابرې کړي او همدارنګ موږ اوس په رفا کې د بې ځای شویو په خیمو کې د خزو لپاره د خوندي ځایونو د جوړولو او د تشنابونو په جوړولو کار کوو. خدا پر لپسې بمباری زموږ کار د خندونو سر مخ کړی دی. اکثره وختونه موږ نشو کولی د غزه شمال ته خواړه او بشري مرستې ورسوو. موږ په شمال کې د زیګون خدماتو لپاره روغتون لرو چې دا د زیګون یوازینی روغتون دی او اوس دغه روغتون د طبي وسایلو او نورو اساسي شیانو د کمښت له امله خپل کار د دوام لپاره له ستونزو سره مخ دی.
څنګه چې تاسو یادونه وکړه او ملګرو ملتونو هم خبرداري ورکړي د غزي خلک د پراخ کچې قاتې او ناروغي د خطر سره مخ دي. څه فکر کوئ چې نړیواله ټولنه باید هم دا اوس څه وکړي ځکه چې تاسو وایي غزي ته کافي مرستې نه رسیږي؟
نړیواله ټولنه د نړۍ مشران، نړیوال حکومتونه باید قوي اراده ولري چې پر اسرائیلو فشار راوړي چې نړیوال بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي او سمدستي اوربند ته ورسیږي. هغه څه چې د دې وضعیت لپاره اړین دي هغه سمدستي نه پایدونکې اوربند دي او دا د دوامدار بمباری ولاندې مرستندوی کارکونکو نشي کولی حرکت وکړي او په دې حالت کې خپل کار ته دوام ورکړي. نو اوس یو اوربند تر ټولو عاجله مسأله ده او بیا غزه په شاوخوا کې د ټولو پلو پرانستل چې د مرستو رسیدو ته اجازه ورکړي. د رسنیو د دولتي ادارې د اټکل لمخې هر ورځ باید غزه ته د 10000 څخه زیاتې لارې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو په مخه واستول شي. خو د اوس مهال یوازې د 200 تر 250 لارې پورې رسیدي چې دا کافي نه ده.
که جګړه دوام وکړي او که اوربند ونه شي نو بیا د سپې خېدو خطر دی.
Many lives will be lost.
ډیر نور خلک به وژل شي. ډیر ماشومان به د مباریو قحطې او لوګي لامل مړ شي. ډیر میرمنې به هم د دې حالت لامل د طبي پاملرنې د نشټوالي لامل وژل شي. موږ له 500 زرو څخه ډیره امیدوار میرمنې لرو چې طبي خدمات نه لري. هر ورځ شاوخوا 180 میرمنې ماشومان زیږوي او دوی په پناځایونو کې د سخت طبي حالت لاندې زیږون کوي. قسم دې سي اوربندونی شي ډيري سختي پایلې بولري. د میرمنو کړهونه به دوچند شي او ډیر خلک به ژوند لاس ورکړي. مونږ به ډیر ماشومان لاس ورکړو او مونږ به په انسانيت باور ختم شي او د ژوند او راتلونکو امید به لاس ورکړي.
متزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د متحده ایالاتو پوځ د ارشوې چې په خپل پیسو د یوکرين د ځواکونو روزنه وکړي دا داسې یو ستراتیژي ده چې په یوکرين د روسي د يرغل د دریم کال پر اتک پوځ پر پاکي د پیسو د کمښت سره مخ کول شي نور تفصيل په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې د اوکرين لپاره اضافي دفاعي بودیجا تروسا نه کانګرس تصویب کړي او نه د استازو جرګې ته د رایو لپاره وړاندې شوې ده د متحده ایالاتو پوز اوس د اوکرانیانو د روزنې لپاره قانوني مسوده وړاندې کړې ده
دا یو اړین ماموریت دی موږ نشو کولای دوته شا وړو او په دې توګه هو په بشپړه توګه زموږ پوز او زموږ خدمتونه باید خبرې پیل کړي او ځینې سختې پریکړې وکړي چې ټول ځواک به اغیزمن کړي
د پاوز چارواکي د امریکا غږ توایي کچيري بدلون را نشي نو د اوکرين په ګډون به په اروپا او افریقا کې د امریکي پاوز د پیسو د کمی سره مخامخ شي د پینټاګون د مطبوعاتو مرسیال مشره سبرینا سنگواي د پیسو کمی د خطر زنګونه راپورته کوي
مونږ یقینا ځان ته تیار یو مونږ د اسري کولو توان لرو مونږ نشو کولای پروګرامونه بدل کړو دا داسې ده لکه چې شاته مو یو لاس تړل شوی وي او جګړه کوو
شنون کې د اوکرين پر ضد د روسیې جګړه لا هم د ټولې اروپا لپاره ډیره لا اغیز ډک غني
کته سي پور پاکي د متحده ایالاتو د ځواکونو روزنه او چمتووالۍ کومول پیل کړی نو دا د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته یو بل ډالۍ ده
د اردو تجربه کار او د کانګرس پخوانی کارمند بریډ بومن وای چې دا هر سبا روسیا نور تیری ته وها سوي
it's providing ukraine
کډانن اوکرين ته وسلې ورکړو نو مونږ اړتیا نه لرو چې سبا امریکایان خپل ژوند له لاس ورکړي دا واقعا دومره ساده خبره ده
د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستو کې سی ان ان ته وویل چې اوکرين با د اف ډیکا خار له لاس ورکړې نه وو کچيري اوکرين هغه ټول توپچی مهمات تر لاسه کړي وو چې د دفاع لپاره ورته اړتیا و دا پرلپسې پنځمه میاشتې چې پینټاګون د بشپړ بودیجی پرتا عملیات کوي او د دسمبر راسي اوکرين ته نوي پوزي مرستې نه دي استولې شناز نفیس امریکا
د هواد په یویش ولایتونو کې د ګزرن زید کمپاین پیل شو دا کمپاین بسلور رسې دوام وکړي او سلور اشاریه اتم ملیون ماشومان به کې واکسین شي چې عمرونه د 15 کلونو نه کم دي
د امر اختیار وزارت لوري د فبرورۍ په 26مه د هواد په یویش ولایتونو کې د ګزرن زید سلور رزنی کمپاین پیل شو د روغتیا وزارت وین ډاکټر شرافت زمان امرخیل وای د دې کمپاین په لړ کې به 2.6 ملیون ماشومان واکسین شي د دې واکسین مخه د ګزرن وایرس لمنځه وړل دي چې د 13 کال په پرتلای ګواښ کم بلل کیږي
نن د دوشنبه ورځ د 2024 کال د فبرورۍ د میاشتې 26مه نیټه د هواد په یوه ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو دغه کمپاین مچ چلو ورځې د مولري د هواد په یوه ولایتونو کې باندې واشر شپږ بیرونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق کیږي زموږ موخه دغه واکسینونو په تطبیق سره دا چې وکول شو په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ څخه مخنیوي وکړو لیل الحم نسبت مخکې ته اوس په افغانستان کې د پولیو واقعیت را کم شوې دي په دروستیو کې په افغانستان کې په لومړي ځل باندې د پولیو لابراتوار جوړول هغه څه ول چې زموږ د پولیو د ناروغۍ په افغانستان کې د مزوړل لپاره ژمنتیا ښایي د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د هواد له ټولو علماي کرامو مخورو او ديني عالمانو څخه غوښتنه هم دالري شي په سیمه کې زموږ د واکسیناتورانو سره مرستندوی اوسيږي تر څو موږ وکول شو په افغانستان کې د پولیو ناروغي څخه به بشپړ ډول مخنیوي وکړو
دا چې 13 کال په ننګرهار ولایت کې د ګزړن وایرس انساني پیښه او موهيتي سمبلونه زیات وو او غوښنه هم زیاتونه په ختی ځون کې د واکسین کمپاین ته ځنګړې پاملرنه شوې ده د ننګرهار عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف د کمپاین د پیل پر وخت رسنیو ته وویل په ننګرهار لغمان کو نړو نورستان کې بعد 1500 ماشومان واکسین شي
نن نورز موږ د فولیو واکسینو افتتاح وکړه چې دوشنبه ورځ نه بشرکی څلور ورځې به دا پروګرام په ولسوالو کلو باندې کې دا د پینځو کلو لاندې ماشومان به ټول واکسین کیږي نه لکه ماشومان به ننګرهار ولایت کې واکسین غکېږي د پولیو واکسین کیږي او په ټول مشرقي حوزه کې به د لسنیم لکه ماشومان واکسین کیږي
د امر اختیار رئیس هم دارنګ زیاتوي د کمپاین لپیل وړاندې د واکسین اولو په برخه کې د عامه ذهنیتونو په جوړولو د پام وړ کار کړی دی. هغه ویل اوس د پخوا په پرتله د منکرو کورنیو شمیر کم شوی دی او کمپاین به په ښه توګه پلی شي. د امر اختیار رئیس وایي علما، ولسی مشرانو او د کورنیو سرپرستانو ته یې سپارښتنه کړې څو د ګزڼ پر ضد مبارزه کې ورسره لاس یو کړي تر څو هیڅ ماشوم له واکسین اولو پاتې نشي.
د دغه لکه سپینګیری علما او نټول نوم درخواست ته چې د واکسینو کې پوره پوره همکاري وکړي. هغه نتی کسان دي او کملکی خلک دي. د مورګانو او د فلارون نوم هم درخواست ته چې ماشومان باید د واکسین نه پاتې نشي او واکسینو سره پوره همکاري وکړي چې ماشومان تدوي شي او واکسین شي.
په پام کې دا په هغه ولایتونو کې چې په دې کمپاین کې د سړې هوا له امله له واکسین پاتې کیږي په نږدې راتلونکو کې به په کې کمپاین ترسره شي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي.